السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 1404 هجری المریز کال د مرغومی یا جدید میاشت 15 د 2028 کال د جنوري 15 ده. مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان ځنډولې خدای پوزي اقدام د میز لسره نه لري کوي. هغه پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري، له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 3000 نور نیول شوي دي. ځینې نورې ډلې بیا د وژل شوو شمېرې لیدې ډېرې زیاتې ښیي. د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی، ځکه چې امریکا د تهران پر ضد پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پانه وای د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې د کمیټې څېړنې د لوګي د بحران ژوروالی څرګندوي او له دې عمله په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي. د IRC موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوي سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزوری دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي. 95% نور ویلی چې د ژوند ستونزې ګالي، پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم زندوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې موندنې ښیي چې د شپږو میاشتو څخه د کم عمره 93% کوچنیانو او 40% د 2 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د مور شیدې ورکول کیږي، او دې ته په کتو اټکل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې به 1,200,000 امیندوارې یا شیدې ورکوونکې میرمنې د شیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. IRC له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیر 2015 کال کې 5 ولایتونو کې 180,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پخواني حکومت څخه په نظام باندې د داخلي بنسټونو 3.3 میلیارد افغانۍ پورې تصفیه کړی دی. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت پرون چهارشنبه وویل دا پیسې حقیقي او حکمی اشخاصو ته د 1402 مالی کال څخه د 1404 مالی کال د لیندۍ میاشتې تر پایه پورې د عمومي بودیجې له لارې تادیه شوي دی. اعلام زیاتوي چې دا اقدام د اقتصادي ثبات او دوامداري ودې لپاره شوی او په خصوصي شرکتونو مالي فشار کموي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې له تېر حکومت څخه په نظام باندې څومره نور پورونه پاتې دي، خو مالیه وزارت ویلي ټول هغه اشخاص او بنسټونه چې په نظام باندې دا ډول پورونه لري له اړینو اسنادو سره دې وزارت ته مراجعه وکړي. اروپایي ټولنې د اوکراین د بودیجې او پوځي اړتیاو لپاره د 9 میلیارد یورو پور تصویب کړ. اروپایي کمیسیون اعلان وکړ چې دغه پور په راتلونکو 2 کلونو کې د اوکراین د مالي اړتیاو د زیاتې برخې د پوره کولو لپاره ورکوي. دا اقدام په روانه جنوري میاشت کې وروسته له دې کېږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو په 13 دسمبر میاشت کې پر دې غور وکړ چې اوکراین ته د اتحادیې په هیوادونو کې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو په ضمانت د جبراني پور په ځای د دې ټولنې د بودیجې څخه پور ورکړل شي. تیر کال نړیوال وجهي صندوق IMF اټکل وکړ چې اوکراین به د 2018 او 2020 کلونو لپاره شاوخوا 15 میلیارد یورو ته اړتیا ولري. کیف وارد مخه د راتلونکي پسرلي په پیل کې په خپله بودیجه کې د 1.1 میلیارد یورو کسر سره مخ دی. په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي اوکراین سره خپل مالي مرستې کموي، اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې د دغه کسر لویه برخه به پوره کړي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمر لوبډلو د جام لوبین د زیمبابوی او نامیبیا په قربتو پیلېږي. د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا، زیمبابوی او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې سره وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشر لوبډله به خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د جمعې په ورځ ترسره کړي. افغانستان د دغو لوبو لپاره د تیاریو په ترڅ کې دوه تمریناتي لوبې له استرالیا او سریلانکا سره ترسره کړي. د دی جام د سیالیو پای لوبه به د فبروري په شپږمه ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران اعدامونه درولي خو دای پوځي اقدام د میز له سره لري کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریال سمیم نعیمي د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي په هغه هیواد کې افغان خبریالان هیڅ خوندیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه داخله است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبريالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په نومبر میاشت کې په افغانستان کې په د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي، خو یو شمېر کسان بیا د روغتیایي خدماتو څخه شکایت لري.
ډاکټر به پیسونه اخلي 2300 روپۍ قسم در نه اخلي، موږ سره جد کټول 300 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
رحول عزیزی چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي که ښه زمینه او امکانات ورته برابر شي ښایي نور ځوانان هم وروزي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پارا ګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو اعدامونه زندولې دي. هغه د بلوري ډیرو مهمو سرچینو په حواله دا خبره وکړه، خو په ټول منځني ختیځ کې کړکېچ لا هم لوړ پاتې دی ځکه چې د تهران پر ضد د امریکا د پوځي اقدام احتمال شته. ترامپ پرون چهارشنبه د جنوري په 14 په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل، هغوی ویلي دي چې وژنې درول شوي دي او اعدامونه به نه ترسره کیږي. نن باید ډېر اعدامونه ترسره شوي وای، خو دا اعدامونه به ونه شي او موږ به دا خبره معلومه کړو. ترامپ زیاته کړه، موږ ته باوري سرچینو دا خبره کړې او زه هیله لرم چې دا رښتیا وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې ایرانی چارواکو وروسته له هغې تر ټولو سختو او ظالمانه ځپونکو اقداماتو ته مخه کړه چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زرګونه کسان د حکومت پر ضد لاریونونو ته راووتل. دا اعتراضونه د 1991 کال د اسلامي انقلاب د پیل راهیسې د مذهبي واکمنۍ پر وړاندې له سترو ننګونو څخه بلل کیږي. امریکا میشته د بشري حقونو د څار خپلواک بنسټ اچ هرانا وویل چې د هغو کره او تایید شو معلوماتو له مخې چې ترلاسه کړي دي، د جنوري تر 14 پورې په دغو اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2403 ته رسیدلی او له 8000 څخه زیات نور نیول شوي دي. خو د دغه بنسټ په خبره ډېرې نورې سرچینې وایي چې د وژل شوو کسانو اصلي شمیر ښایي څو چنده زیات وي. د تاریخ جنو سختو ځپونکو اقداماتو په اړه راپورونو ته په پام ترامپ څوزلي خبرداري ورکړي چې متحده ایالات ښایي د وژنو د درولو لپاره لاس په کار شي. هغه په عین حال کې له ایرانیانو هم غوښتي دي چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران له دیننه د وضعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کول او کره کول ستونزمن شوي، ځکه د چې چارواکو د لاریونونو له پیلېدو لږ وروسته انټرنیټ بند کړی او تقریبا ورته هیڅ لاسرسی نشته. دا اعتراضونه د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او د ایراني ریال د ارزښت د سخت لوېدو له امله له تهران نه پیل شول، چې وروسته د ایران نږدې ټولو ښارونو ته وغځېدل. د انټرنیټ د څار بنسټ نت بلاکس د جنوري په 14 په یو خبره کړي بیان کې وویل چې شمیرې ښیي چې په ایران کې لا هم انټرنیټي خدمات پرې دي او دا هیواد د ډیجیټلي تیاروي و بل ورځ تجربه کوي. دغه بنسټ همدارنګه وویل په داسې حال کې چې په انټرنیټ بندیز له 122 ساعتونو څخه اوښتی، لومړني راپورونه د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلو څرګندونه کوي. د اتصال د نشتوالي له امله د وژنو کره شمېره پټه پاتې ده. د بشري حقونو ډلو راپور ورکړی و چې یو نیول شوی اعتراض کوونکی 26 عرفان سلطانی به د جنوري په 14 اعدام شي. هغه په اعتراضونو کې د ګډون له امله د محاربې په تور لنیول کېدو 6 وروسته د اعدام له ګواښ سره مخ و. ترامپ د جنوري په 14 ناوخته له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل که چارواکي دغه اعدام ترسره کړي چې هغه به د روانو اعتراضونو د یو برخوال لومړنی اعدام وینو تاسو به ځینې کارونه ووینئ. ناروی میشت د بشري حقونو بنسټ هنګاو د سلطانی د خپلوانو په حواله د جنوري په 14 یعنی پرون چهارشنبه ناوخته وویل چې اعدام نه دی ترسره شوی، خو جدي او رواني اندېښنې په خپل حال پاتې دي. د بنسټ وویل د عرفان سلطانی له خپلوانو سره په خبرو کې هنګاو ته معلومه شوې چې د هغه د اعدام حکم چې مخکې کورنۍ ته ویل شوی و چې هغه به د چهارشنبه په ورځ عملي کیږي نه دی عمل شوی او ځنډول شوی دی. هنګال زیاته کړه د انټرنیټ د دوامداره پرې کېدو او د اړیکو د سختو محدودیتونو له امله ممکن نه دی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته د خبرداري په ترڅ کې تر اوسه دا نه روښانه کړی چې متحده ایالات به د ایران پر ضد څه ډول اقدامات وکړي او دا به کله وي، خو واشنګټن په سیمه کې د امریکا له اصلي هوایي اډې د پرسونل ځینو غړو ته مشوره ورکړي چې له اډې ووځي. دا وروسته له هغې چې تهران هغو ګاونډیو هیوادونو ته چې د امریکا پوځیان پکې میشتې خبرداری ورکړی و چې که واشنګټن خپل ګواښونه عملي کړي نو ایران به د امریکایي اډو پر ضد غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په عین حال کې د الوتنو څار ویب پاڼې فلایټ رادار 24 جنوري په 14 وویل چې ایران د الوتکو لپاره یوه خبرتیا خپره کړې چې له مخې د هیواد هوایي حریم پرته له هغو نړیوالو الوتنو چې هیواد ته د تګ او راتګ لپاره یې ځانګړې اجازه ترلاسه کړې وي د نورو ټولو الوتنو پر مخ انتړل شوی. دغه خبرتیا د څه باندې 2 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ وه. ویل کېږي چې ټرمپ د بیلابیلو انتخابونو په اړه غور کوي چې پکې محدود پوځي بریدونه د سپای پاسداران انقلاب پر ضد د پراخو هوایي بریدونو کمپاین او یا هم غیر پوځي اقدامات لکه بشپړه اقتصادي کلابندي او یا سایبری بریدونه شامل دي څو د ایراني امنیتي ادارو د اړیکو او پریکړه کولو سیستمونه ګډوډ کړی. په ایران کې دنه یو خبريال چې وتوانید د جنوري په 14 د ازادي رادیو فردا څنګه راپور ویلې یو ټکسي چلوونکی ورته ویل چې امنیتي ځواکونه پر طبي مرکزونو بریدونه کوي، ټپیان شوي اعتراض کوونکي تختوي او هغه کسان وژني چې د لګولو امکان نه وي. د دې خبريال اداوي د ازادي رادیو د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا په خپل وخت توګه نه دی تایید شوی، خو دا د بشري حقونو د سرچینو او د هیواد دننه له نورو راپورونو سره سمون لري چې د اعتراضونو پر ضد د سختو ځپونکو اقداماتو او د اعتراض کوونکو د ډلې ایزو وژنو خبره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي افغان خبریال سمیم نعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل ښاغلی نعیمی د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او حاجي کمپ ته لیږدول شوی دی. د دې سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای د نیمې د خلاصون او پاکستان کې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې یو افغان خبریال هلته د خبریالانو بد وضعیت په اشاره ازادي راډیو ته وویل کچېرې ښاغلی نیمې له بنده آزاد نشي نو کېدی شي افغانستان ته اخراج شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم نعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نعیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ په اکسپانه خبره کړې وایي سره له دې چې ښاغلی نعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلوده پولیسو نیولی او حاجی کیم ته یې بیولې دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالان د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې د افغان خبریالانو نیول زیات شوی دی.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه دخیل است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبریالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خوالی راشي خو وروسته لیدل کېږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلې موضوع ده. د خبریالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی وزینت تم دي ديږي او امن هیوادونو ته د تاګ لپاره د دوی انتظار ډیر ځلمنيږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره مخ دي.
مشکلات رواني هم چالشایس کې خبرنګارو د یک شورا به سره چار واست.
خغلی عبیدی زیاتوی چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نسی او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې لیو شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل کچېرې دا موضوع سم تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یو غوښتل نوم یې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
له بده مرغه دغه تګلارې ادامه لري او په دې شپه ورځو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ کوټه او پیښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو کچېرې چاري په دې شکل دوام وکړي خبریالانو ته بلوي ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقوقو او د خبریالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې
دغه ستونزه تر رسیدنه وکړي بګونی جدي تقاضا داریم ته به یي مشکل رسیدګي وکړن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادي څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پریږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بی پولي خبریالانو له سازمان آر ایس ایف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي تر څو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبري ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبریالان نیولې دي. سره لدې چې دغه خبریالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی خو پاکستانی پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځې یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ازادی راډیو اوري وړاندې په یو راپور کې په افغانستان کې د یو نوي سپورت د دودي دو او د سپورت د یو لوبغاړي څرګندونه واوري چې په هرات کې د پارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي. روح الله عزیزی وایي که چیرې په دې برخه کې ورته نور امکانات برابر شي نور ځوانان به هم وروزي او له دې لارې به ځان ته د ګټې وټې یوه ښه سرچینه هم دوی برابره کړي.
له خبرونو ورآخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا کلاستر په افغانستان کې په 2015 کال کې البته د نومبر میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي. دغو ادارو په یو راپور کې د مړینو لامل تنفسي ناروغۍ بللې دي چې د ژمي په سختېدو سره پیښې معمولا په افغانستان کې ډیریږي. د پداس سوال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان لدی وړاندې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د انټرل کېدو راپور هم ورکړی و. یو شمېر افغانان بیا وایي په وروستیو کې په سیمو کې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول ماشومانو کې زیاتې شوې او سمو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
د ژمی په سختېدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونو پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر سه شنبه د جنوري 14 په راپور کې ویلي په افغانستان کې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لږ تر لږه 212 کسان مړه شوي. په راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختېدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو دي. شمیرې ښیي چې د پور شوی اوڅه د پاسه 100,000 پیخو لډلې 298 کسان د تنفسي ناروغي ولامل مړ شوی چې دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله 0.6% زیاتوالی ښیي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې سړه هوا د ژوند خراب شرایط او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په وروستیو کې د سړې او ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل په کور کې څو ماشومان سینه بغل دي خو دې د بیکاری له امله د خونو د ګرمېدو لپاره د سونتوکو د اخیستلو توان نه لري.
او یو خوشکالي ډېره زیاته ده، د خلکو غربت ډېر زیات دی، خلک خپل ځان د حیران دي چې څه وکړو، بچو ته سنه بقه روزي به پیدا کړو، هغه ماشومان پکې مریضان هم شي، خپل هم بیمار یم، مریض یم، زه ځان ته بچو ته رزق نشم ګټلی. بیا چې کله ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر به پیسونه اخلي، 200-300 روپۍ پیسم درنه واخلي، نو موږ سره جب کې ټولې 450 روپۍ نه، ډاکټر به 2,300 روپۍ غواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر په راپور کې دا هم راغلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د غراز د شر یا سرخکان د شکمنو پیښو له امله د مړینې یو لس او د ډینګ تیوی لامل بیا درې پیښې ثبت شوې. خو په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د ملاریا د څکم 15 شکمنو پیښو سره سره د دې ناروغۍ لامل کوم مړینه نه راپور شوې. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې مخکې د شرې د ناروغۍ لامل د ماما یو 4 کلن زوی مړ شو. نوموړي وویل چې د ماما کورنۍ ډېره بې وزله ده او هیڅ ډول درملو د اخیستلو توان نه لري.
ورکوټه وو تقریبا 3.5 کال وو چې هم دې شیری دلاسه مړ شلو.
دا خلکو ډیره بی وزلی او فقر یو دوا تم لاسرسی نشته د ویا نیم نشته دی او خلکو اقتصادم خراب دی نو شیر خو دلته ډیر زیات ماشومان نیولې دي
د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دیړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو روغتیا په هاند یو شمیر ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو په تطبیق ټینګار کوي د 13 دسمبر په 25مه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي و چې د شری د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لک تر لګه 95 سلنه وګړي د شری د واکسین دوه پړاوونه تر لاسه کړي خو دا هدف لا هم په ډیرو هیوادونو کې نه دی پوره شوی خو د طالبانو د عام روغتیا په وزارت کې وی سرچینی د روان المریض کال په لړم میاش کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 13 دسمبر په ورسیو کې دا هم ویلي و چې په 2025 میلادي کال کې سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 33 ولایتونو کې د 415 سلویخ روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
روح الله زیچ د هرات ولایت له لوړو څخه د پاره ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفریده او ذهني فشارونه هم پرې کموي نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکاناتو ته برابر شي په دې برخه کې به نور ځوانان وروزي او له دې لارې به هغوی وکولی شي چې د ځان لپاره د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي نور تفصیل په دې راپور کې
افغان ځوان روح الله عزیزی وای د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یوه لاره ده د زیاته ویل تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر د سپورتي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکر له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی په دې موده کې د برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوالونه یې ترسره کړي دي عزیزی ازادی راډیو ته وویل د روان مریض کال پترڅ کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي
هر وخت چې په کور یا خار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړي دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي په ایران کې هم همداسې کله به چې له ودانیز کار ستړی شم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوم وسایل مې اخیستل او الوتم به دا کار ما ته ډېر ښه احساس راکوي
د د په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي خو مینه لامل شوې چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نګدي روح الله عزیزی د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي
موږ لوړو غرونو ته ځو هلته چتر خلاصو او یو مزه راکاږو څو چتر زموږ سر ته راشي او ډار ترلاسه کړو چې چمتو دي او ستونزه نه لري وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهو بیا چتر خپل هوا ته پورته کیږي
چتر تر زمين میکنه بلند میکنه میبره به هوا
روح الله عزیزی وای کمالی توانی درلودای چې یو دوه کسیس چتر واخلی نو کولای شول نور ته زده کړی ورکړي یا مینوال ته هم لزان سره لوت ورکړي د دې په خبره د دوه کسیس چتر بیا له افغانستانه بهر ډیر لوړه ده او د یو وس نه لري عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرې دو سره وکولای شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې او سرچینه برابر کړي
کافی بودیجه می نلرله چې دوه کسیس چتر له ایران راوړم سپورتي ادارو ته هم ورغلم خو له دې ورزش توګ نم لا تړ کوي کوم شو تر پسرلی پوری بودیجه تر لاسه کړم یا لزینو کسانو پور واخلم او دوه کسیس چتر واخلم دا چې نیمایي تجهیزات لرم خای په نیمه بیا په شاوخوا دونیم لکه افغانۍ واخلم بیا کولای شم کوم دوستان چې د دې ورزش لواله دي وې روزم او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یو نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. دا الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار په وسیله ترسره کیږي. د دې تفریح ورزش ترسره کوونکي معمولا خولۍ، مناسبې جامې او یو احتیاطي پراشوت له ځان سره لري. همدارنګه د مخابرې له لارې له خپلو ملګرو سره چې په لوړو سیمو کې وي په اړیکه کې وي او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. د پاراګلایډنګ ورزش روزونکي او په افغانستان کې د هوایي ورزشونو د فدراسیون رئیس نوید پوپل شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ځینو رسنیو ته ویلي وو چې دا ورزش له لسو کلونو د زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې دود شوی، خو په خبره یې تجهیزات یې ډېر لګښت لري او یوه روزنی سه دوره شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف لري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/